السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو آرام او نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د لړم لومړنۍ نېټه ده چې د 2013 کال د اکتوبر له 23 سره سمون لري. د امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ په دې نیم ساعت خپرونه کې اوري چې امریکا او ناټو هیله څرګندوي چې افغانستان او متحده ایالات به په خپلو کې امنیتي موافقه ولري. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د ابتدایي لست موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. د ناتو سرمنشي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو په اړه ډاډه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه کسان چې له ابتدایي لیست څخه وستل شوي که ثابت کړي چې اسناد یې سم دي په وروستي لیست کې بیا شاملېږي. او د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره کتنه کوي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نهي کېدو په اړه ډاډ څرګند کړ او ویل افغانان پوهیږي چې دغه تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او د هیواد ته د روزونکو د استول لپاره ضروری دی. اندرس فوګ راسموسن د خبرې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه به راتلونکې میاشت لویه جرګه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه کاندیدان چې نومونه یې له ابتدایي لیست څخه وستل شوي دي که ثابت کړي چې اسناد یې دقیق دي کولی شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د کمیسون وایي نور محمد نور دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ویل چې حذف شوي کاندیدان 40 ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته وړاندې کړي. د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیست پرون اعلان شو چې د 6 کاندیدانو له ډلې څخه 14 تنه په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دی پیژندل شوی. په پام کې ده چې د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 15 نیټه اعلان شي. اوس هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره وویني. د دواړو مشرانو ترمنځ دا کتنه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي په هدف ترسره کیږي. تمه ده چې په دې کتنه کې به باراک اوباما او نواز شریف د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو، د افغانستان د مسالې او د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په باب خبرې وکړي. ولسمشر اوباما به له نواز شریف پکلک وغواړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د حملو د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه واخلي. دغه راز نواز شریف به هم د پاکستان پر خاوره د بي پيلوټ الوتکو د حملو د درولو غوښتونکي شي. ولسمشر اوباما او نواز شریف په داسې حال کې نن کتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو ځینې بریدونه ښایي جنگي جرم وګڼل شي. اخوا بیا د امریکا د متحده ایالاتو د سې شنبې په ورځ د مشکوکو تورستانو پر ضد د بي پیلوټه الوتکو له کارولو دفاع وکړه او د بشري حقونو د ډلو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي ډرون حملو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د سپینې ماڼۍ وان جی کارنی ویل واشنگتن په پاکستان او یمن کې په ډرون حملو کې د ملکیانو د وژنې په اړه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د سر د ډلو رپورټونه څېړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیز او عرب ډیپلوماټان موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. ویلیام هیک دا څرګندونه پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته وکړه. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي.
We agreed that we would put our united and collective weight.
دوی وی مونږ موافقه وکړه چې په ګډه او یو موټه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د جنیوا دور د سولې د کانفرنس د عملی تر شا ودرېږو. دا کانفرنس باید د دوه اړخیز توافق له لارې یو انتقالي واکمنه اداره چې بشپړ اجرایي صلاحیتونه ولري رامنځته کړي. په دې اړه د جنیوا د 2012 کال له جون په اعلامیه کې موافقه شوه. دوه اړخیز توافق په دې معنی چې یوازې او یوازې د سوریې ملي ائتلاف په موافقه دغه راز اداره رامنځته کېدی شي. په دې توګه ولسمشر بشار اسد د سوریې په راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته ویل چې دا ضروري ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میستکینی کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. او په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي د امنیت پر نړیوال شورا سخت انتقادونه کړي دي. عبدالله المعلمی تیره ورځ په نیویارک کې ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د لسیزو اوږدې مودې شخړې په هواري په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو او له اټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ د رامنځته کولو په چارو کې پاتې راغلې ده. له دې وړاندې سعودي عربستان د روانې اکتوبر میاشت په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خپل غړیتوب هم رد کړ. د ملګرو ملتونو عمومي سملی سعودي عربستان ته په امنیت شورا کې 2 کلن غړیتوب ورکړو.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.1. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 25.8. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 29.10. په مزار شریف کې هم اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 28.8. په جلال آباد کې هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.14.
دوستانو، تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. امریکایي او ناتو چارواکي وایي ډاډه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مقامات وی کچیرته لومړني لیست څخه وستل شوي کاندیدان خپل اسناد سم ثابت کړي، په ورستي لیست کې بیرته شاملېدلی شي. په عین حال کې د افغانستان امنیتي ارګانونه کاندیدانو ته خبرداری ورکوي چې د وسوالو مخالفانو له همزو حملو څخه ځانونه وساتي.
مونږه اله هم دغه کاندیدانو څخه چې دی هم هغه معلومات یا امنیتي ځواکونه او پولیس وی سره شریکي هغه جدي ونی شي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد په راتلونکي حکومت کې ونډه نشي لرلی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. امریکایي او د ناټو چارواکي وایي ډاډه دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. د دې تړون له مخې له 2013 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. یو له لنجمنو مسئلو څخه د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت مسئله ده. امریکایي چارواکي چې امریکا وایي چې عسکر به په افغانستان کې د جرم په صورت کې مسؤل نه وي او د امریکا د قوانینو پر اساس به محاکمه کیږي. د دې تړون د سرنوشت په اړه په راتلونکي میاشت کې لویه جرګه هم پریکړه کوي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې د افغانستان قومي مشران او پارلمان به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. زه مطمئن یم چې له افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناتو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه ډاډه یم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغه یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکنی شرط دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې و چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی په ډاډ دا خبره کړې چې دغه تړون به ډیر ژر لاسلیک شي او اکثر افغانان به ملاتړ وکړي. په خپل محمدي رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي میاشت لوی جرګې دغه تړون سرنوشت وټاکي. یوه د اختلاف وړ موضوع چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده چې امریکا په دې برخه کې په خپل دریځ سخته ولاړه ده او وایي د جرم په صورت کې به پر امریکایي عسکرو خپل قوانین تطبیق کوي. که دغه تړون د لوی جرګې لخوا تصویب شي له هغې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. دغه امنیتي تړون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کوي. په اوس وخت کې 150,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. امریکا او ناتو اعلان کړی چې محارب ماموریت به د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د شنبې پر ورځ وویل چې په هغه پلان کې به چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 13 فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړی و هیڅ بدلون را نشي. د وړاندیز شوي پلان له مخې د نړیوال ائتلاف له 2,000 پورې عسکر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو واوریدل چې امریکا او ناتو وایي دوی ډاډه دي چې له افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ به امنیتي تړون لاسلیک شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړ. د جمهور ریاست لپاره د شپږشتو کاندیدانو له ډلې څخه شپاړسې له لیست غورځول شوي او یوازې لس کسان د انتخاباتو د کمیسیون پر شرایطو برابر پیژندل شوي دي. خو د انتخاباتو د کمیسیون وایان نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي که ثابت کړي چې اسناد یې دقیق دي ښایي بیرته په نهایي لیست کې شامل شي. په دې اړه له نوري اورو.
که حذف شوی کاندیدان وکولی شي ثابت کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي اسناد دقیق دي کولی شي نهایي لیست لار پیدا کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې څلو ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې کچیر دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړي شي او زمون سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل اومني دوی کول شي چې نهایي لیست لار پیدا شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړ چې د جمهوری ریاست د شپږشتو کاندیدانو له ډلې شپاړس په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي بلل شوي. نور زیاته کړه دغه کاندیدان د مختلفو دلایلو د دو تابعیتونو د لرلو او د یو لک ملاتړ کارتونو او یو له نورو شرایطو د نه پوره کولو له امله له ابتدایي لیست څخه وایستل شول. د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل چې حذف شوي کاندیدان شل ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. اشرف غنی، احمد زای، زلمی رسول، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردګ، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، ګلغا شیر، زینادر نعیم، ادایت همین ارسلا هغه لس احتمالي کاندیدان دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګډون وړ بلل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویاندا هم ویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې کېدای شي د کاندیدانو شمیر له دې هم کم شي. ټاکل شوی ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 25مه اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوي د میاشتې له 14مې پیل او د همل تر 14مې پورې دوام کوي. په پام کې ده چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د همل په 14مه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم سایمه بارک زید یا عثمان نظر دې پاره دا چې خلق د دین څخه یا د اسلام څخه سو استفاده کوي په جمعتون کې بمونه کوي او همدارنګه په مقدس ځایونو کې چې خلکو د احترام وړ دي. زماله نظر دا ښه کار نه دی او همدارنګه کڅوک مسلمان وي او دغه کار باید ونه کړی. دا زماله نظر حق کسند چې د اسلام په دین په نامه باندې غوړي چې د اسلام دین بدنامه کړي.
مرګ زاهر مداخله د پارتیو شې دي. زماله نظر دا چې ولې کیږي دا خو مسلمان کوشي دا خوب کوشی دادا برادر کوشی دادا کر بچی خراب دینم نام بده کئی وای ملایم و آغا زرا کئی خلق مل کئی او دین دم خراب پئی من دم خراب پئی قوم دم خراب پئی ماجد دم خراب پئی وطن دم خیانت کئی من دم تاس کی منتفاقی اول پیغام ملا چی پلی از خدا دا کر مکی پیر دا وطن آرام چی مسلمانان می من دم تاس کتیستان و دا کر مکی پیر من افغانستان آرام چی.
زمانم امان الله دا انتحاری عملات چی دا آغا حرام دا په اسلام که ناروا ده او هغه یو مسلمان ځانوژنه ده. په دې خاطر په دې اړه باید د افغانستان د علما او شورا یو قاطعیت او جدیت واخلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو ستاسو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د سوریې د حالاتو په اړه ریپورت هم لرو. خو اوس وو بجې او 15 دقیقې دونکو دی، یو ځل بیا ستاسو پام د دې سات د مهمو خبرونو لنډی ستراړو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نهایي کېدو په اړه ډاډ څرګند کړ. ویل افغانان پوهیږي چې د تړون له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره ضروری دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي که ثابت کړي چې اسناد دقیق او سم دي کولای شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. تاکل شوی د چولس مشر اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماړی کې یو بل سره وویني. په دې کتر کې به اوباما او نواز شریف د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پلوټ الوتکو د بریدونو د افغانستان د مسلې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د شنبې پر ورځ د مشکوکو تورستانو پر ضد د بی پلوټ الوتکو له کارولو دفاع وکړه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیځ او عرب ډیپلوماټانو موافقه کړې چې د سوریې ولسمشر بشار اسد په راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولای. او په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي د امنیت پر نړیوال شورا سخت انتقادونه وکړل. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر مسایلو په خپل ورسره غنو کې بیلابیل مطالب خپاره کړي. جزئیات یې له جانقه الکوزی اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپارې په وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی، افغانستان چې د امپراتورانو په هدیرې مشهور ده تل پکې بهرنیو ځواکونو یادګارونه پریښي دي. ورسپارې کې برېټانیا په 1940 لسیزه کې په دې هیواد کې کلاګانې جوړې کړې وې چې تر نن پورې پاتې دي. روسانو په 1940 لسیزه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ټانکونو او جنگي الوتکو نښانې یا ټوټي پریخي او نن سبا امریکایان پکې د خپل وډو په څنګه د توشکونو اغزلرونکو سیمانو او په بیکاره شانو بار کانټینرونو پریګدي. واشنگتن پوسټ ورسپارې لیکي د افغانستان څخه وتل یا په شاتګ به د امریکایانو لپاره ډیر ګران پریوزي، په دې معنی چې دومره لري فاصله ته د شانو په انتقال به ډیر پیسې ولګيږي او له همدې امله د امریکا پوز خپل وسایل او شایان په افغانستان کې پریګدي. ورسپونه دی افغان هټیلرونکو چې په باګرام کې د امریکا هوایي اډې ته نږدې د امریکایي ځواکونو د شایانو د یو انبار په څنګ کې ولاړ دی. خبري راخستي چې وای دلته د امریکایانو د بیکاره شایانو انبار دی. ورسپونه د امریکا د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست د ویان مایکل ماکسل خبره هم راخستي چې وای د ډیرو غیر پوزي شایانو د کار وخت هم تیر شوی او کېدای شي خطرناک وي. د مثال په ډول په بمونو یا چاودیدونکو شایانو کې د وخت سنجول وسایل یا ټایمرونه او نور زیات وسایل. ورسپونه وړاندې لیکي د امریکا پوز افغانستان ته دومره زیات وسایل انتقال کړي چې د دې هیواد په تاریخ کې ساره نه دلیدل شوی. د ورسپانې په باور افغانان هم خوشینه دي چې ویني زیات شمیر پلازما ټلویزیونونه او نور شیان چې دوی د پلورلو لیوالتیا لري دوی ته نه ورکول کیږي او لمنځه وړل کیږي. فارن پالیسی خبرونه هم د افغانستان په اړه مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي امریکا او متحدان 12 کال وړاندې افغانستان ته لاړل او له هغه وخت راهیسې د هیواد اوږد منزل کړی خو لا هم زیاتې ستونزې او ازمیښتونه یې په مخ کې دي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې افغانستان د ترورستانو په نازای و او یو مناسب حکومت پکې نه و. د خبرونې په باور له 2014 کال وروسته چې ځینې رسنۍ د افغانستان کوم تصویر وړاندې کوي د دې هیواد له اوسني حالت سره په هیڅ ډول اړخ نه لګوي او حقیقت دا ده چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره ډېر ښه فرصتونه لري. خو دا حالت د افغانستان د راتلونکو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو او متحدانو په اراده پورې اړه لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې د واشنگتن چارواکي به په راتلونکو میاشتو کې د بودیجې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي خو له افغانستان سره د مرستو په نه کمولو باید ټینګار وکړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزي د ماموریت ختمېدل باید په دې هیواد او سیمه کې د امریکا په پراخو اړیکو اغیزونه کړي. د خبرونې په عقیده که افغانستان یوازې پرېښودل شي په دې هیواد کې د امریکا ټولې قربانۍ او مالي لګښتونه به په اوبو لاهو شي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 سبا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. افغان امنیتی مسؤلان وایي ممکن وسلوال مخالفان تر ډېره حده کاندیدان په نښه کړي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست هم خپور کړ. د امنیتي چارو کارپوهان د مخالفانو بېلابېل تکتیکونو ته په کتنه سره وایي چې د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو کاندیدان باید د ځانونو خوندیتوب ته امنیتي تدابیر جدي کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان امنیتی چارواکي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې د ځانونو د خوندیتوب په خاطر دي د امنیتی ارګانونو لخوا پلان شوی تدابیر په پام کې ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅې کوي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره کاندیدان په نښه کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتی ارګانونو د کاندیدانو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي، خو کاندیدانو ته هم پکار ده چې د ځان ساتنې لپاره تدابیر ولري.
برنامه جوړ شوی دی. زموږ اساسي هدف دا دی تر څو امنیت خوندي. زموږ توقع او هیله هم دا ده د کاندیدانو څخه چې دوی هم هغه معلومات او اطلاعات چې امنیتي ځواکونه او پولیس دوی سره شریکوي هغه جدي ونیسي او د پولیسو لارښوونو ته همیشه دوی پام وکړي او په خپل شخصي تدابیر کې هم څرنګه چې ورته امنیتي ځواکونه وړاندیز کوي جدي په پام کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غوښتي چې د امنیتي ارګانونو تدابیر په پام کې ونیسي. د ملي امنیت د عمومي ریاست په اعلامیه کې ذکر شوی چې د کاندیدانو نقلیه وسایط باید له چلولو مخکې د امنیتي مسؤلینو او چلوونکو لخوا په دقیقه توګه وڅارل شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کاندیدان باید له الکترونیکي سوغاتونو څخه چې په مهارت سره دستبندي شوي ډډه وکړي. کاندیدانو ته د امنیتي ارګانونو سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو هڅې تیزی کړي چې د ریموټ کنټرول او نخلیدونکو ماینونو څخه کار واخلي. د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانی هم وایي چې امنیتي ارګانونه او کاندیدان باید امنیت ساتلو ته زیاتې هڅې وکړي. کوهستانی د وسلوالو مخالفینو بیلابیلو تکتیکونو ته داسې اشاره کوي.
مواد انفجاری، مینگذاری، ماینای ریموت کنترول، ماینای تایمری،
چاودیدونکي مواد، ماین ځای پر ځای کول، ریموت کنترول، تایمری او په وسایطو پورې نښلیدونکي ماینونه او داسې نور چې په قران شریفونو او د جماعتونو په محرابونو کې ځای پر ځای کیږي، دا هغه څه دي چې مخالفین او استخباراتي کړي ځنې استفاده کوي او غواړي چې له دې لارو څخه د انتخاباتو بهیر ګډوډ او پښې د خلکو د ګډون مخه ونیسي.
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان اړوزي چې د خپل کمپاینونو لپاره ولایتونو او ولسوالیو ته لاړ، ل خلکو سره لنیژدې وبینی او خپل پروګرامونه بیان کړي. کارپوهان وایي کده انتخاباتو بیلابیل پړاوونو ته پراخ امنیتی تدابیر وننیول شي، کاندیدان به ونه توانیږي چې خپل کمپاینونه په سمه توګه پر مخ بوزي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امنیتیو چارواکی وایي چې د لوګر د پخوانی والی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په حق له تحقیقات روان دي. مشرانو جرګې ته په وینا کې پرون د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سرپرست عمر داوزی او رحمت الله نبیل ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې د لوګر سیمه ییزو مقاماتو غفلت کړی دی. ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز پل علم کې په یو جومات کې په چاودنه کې وشل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پیښې په ارتباط د لوګر ځینې امنیتي مقامات له دندو هم ګوښه کړی دي. امنیتي ارګانونه وایي چې د لوګر د والي د وشل کېدو د پیښې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت شوی دی او د دې ولایت له ګوښه شوي امنیتي مسؤلانو نه په دې اړه تحقیقات روان دي. د مشرانو جرګې د سهشنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی او د ملي امنیت د ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغوښتي تر څو د پیښې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړي. د کورنیو چارو وزیر عمر داوزی ویل چې د پیښې په مخنیوي کې غفلت شوی د هغه په وینا کومه نتیجه ګیري چې دوی کړې ده په هغې کې معلومه شوې ده چې وظیفوي غفلت موجود او تلاشي څه ډول چې لازم و هغه شان نه ده ترسره شوی. هغه ویلي هغومره کسان چې په اختر کې دغه جومات ته ورځي په دې ورځ نه ورغلي او امنیتي ارګانونه باید له دې هم پوه شوي وای چې ولې خلک نه دي راغلي او دلیل یې څه دی. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې پیښې پر د عبدالوګر امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی، د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحمزی او امنیت رئیس جنرال امان الله له دندو هم ګوښه کړی دی. د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل هم ډاډ ورکړ چې پیښه به پوره وڅېړل شي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جومات ته چاودونکي مواد په قرآن شریف کې ځای پر ځای شوي وو. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. دوستانو که انټرنیټ لری د آزادی رادیو خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم د نړیوالو حالاتو په اړه ریپورت راخلو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وای د سوریې ولسمشر بشار اسد پر راتلونکي حکومت کې ونډه نشي لرلی. نوموړي پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ چې د سوریې کورنۍ جګړې یوازې د دې هیواد د کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو نشي هواریدی. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل ویدیس او عرب ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ رول نشي لوبولی. هیک دا څرګندونې پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره لکتنې وروسته وکړې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کانفرانس کې ګډون وکړي. موږ موافقه وکړه چې په ګډه او یو موټی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د جنیوا دوه د سولې د کانفرانس د عملیې تر شا درېږو. دا کانفرانس باید د دوه اړخیز توافق له لارې یوه انتقالي واکمنه اداره چې بشپړ اجرایوي صلاحیت رامنځته کړي. په دې اړه د جنیوا د 2012 کال د جون په اعلامې کې موافقه شوې وه. دوه اړخیز توافق په دې معنا چې یوازې او یوازې د سوریې ملي ائتلاف په موافقه دغه اداره رامنځته کېدی شي، او په دې توګه ولسمشر بشار الاسد د سوریې په راتلونکي حکومت کې هیڅ ونډه نشي اخیستی. د سوریې ملي شورا چې د مخالفینو د ملي ائتلاف یوه مهمه ډله ده مخکې له مخکې ویلي چې نه غواړي په دې کانفرانس کې چې د جنیوا دوه په نوم یاد شوی ګډون وکړي. د نومبر د 28 د کانفرنس لپاره یو احتمالي نیټه انتین شوې ده. د سوریې ملي شورا د غراز د هر ډول موافقې د مخله قدرت د بشار الاسد لري کېدو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر ملي ائتلاف غږ وکړ چې لستون سره سره چې دغه ائتلاف ورسره مخامخ دی د جنیوا په دوهم کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې په غونډه کې برخه اخیستې وه خبر اعلان ته وویل چې دا ضروری ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میز ته کښېني، کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د دوشنبې په ورځ وویل چې غواړي په 2014 کال کې بیا ځان د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي، او دی هغه عوامل نه ویني چې د جنیوا کانفرنس به بریالی شي. پر کیری او حق سربیره د لندن په خبرو کې د مصر، فرانسې، جرمني، ایتالیا، اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په داسې حال کې چې نړیوال پلاتون کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو کار ته دوام ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په سوریه کې په بشپړه توګه د کیمیاوي وسلو لمنځه وړل نشي کولای چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
زه د خوست ولایت یم، رنګه نومیږم، اوس په کابل کې یم. د طب پنځه محصله
سویم صرف محصله است
دریم صرف
کور مالته په خوست کې ده، او که دلته کابل کې استی بیا طب پنځه لولی.
نه کور خو خوست کې ده، خوست فعلا دلته.
یوازې ته دلته؟
نه مور و پلار مې دي.
مکتب د چیرته لوستی؟
مکتب مې خوست کې. هلو
که الته له دولسه به فارغه سوي؟
خوست کې.
بیا دې څنګه وغوښتل چې راسې کابل ته او لوړې زده کړې وکړې؟ هغه هم طب وایي.
خو بس کامیاب شو نو لخره
په کانکور ازمینه کې. کورنۍ دې څنګه خوشاله وسته کامیاب اسوي ملاتړ دې؟
ډېره خوشاله و، ډېر راضي و، ټول یو ځای مې بل ورور دی، هغه هم دلته اکاډمي پنځای کې دی، اکاډمي وایي زه طب کې یم.
یعنی کورنۍ دې د تاسو دواړو لپاره راغلی؟
صرف موږ دپاره راغلله.
څه طب له خیره ولولې، ډاکټره شي په خیر، ځې به خوست دلته به کار کوې؟
له خیره بیا به خپل خوست ته خپل ولایت ته به خدمت کوو، ځکه چې هلته هېڅ ډاکټران نشته، نرسان نشته، هغه ډېر غریب خلک دي، بیخي ډاکټران ته ډېر ضرورت لري. نو
کورنۍ دې همدا غواړي؟
کورنۍ مې بس همدا غواړي چې لکه خپل ولایت ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته خدمت وکړي، خپل ځای ته کار وکړي. خوست کې خو ډېره کمپتیدان د استادانو، د ډاکټران، د معلمانو، هلته خو بیخي کم په دي، بیخي زیاته ده دلته. نو شکر نام خدای سره شته زیات دي. موږ خلک غریب دي، بیخي دا ښځې بیچاره هغه ته ډېر ضرورت لري زنانه ډاکټران ته.
دلته څه کابل کې په کور کلي دي، پسې خو به خفه نه یې ځکه څه مسافر یې؟ نو
ولې نه، دا خو خامخا کلي پسې خو انسان خفه کېږي.
یا داسې خو به نه ده چې وایي نه نور نو ولا له کابل نه نه ځمه کلي ته؟
نه نه، زه خو ځم خو خامخا.
ډېره مننه.
تاسو نام ډېره مننه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. دوستانو، ونی مې بچی کیدونکو دی د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره دی.
تشکر.